د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین په تخنیکی برخه کې امانه مرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي وړاندې واوري چې د پاکستان سر اعظم د افغانستان له مالی وزیر سره په کتنه کې په اسلام آباد کې د افغانستان ثبات د سیمې په ګټه بللی. بل لور ته کابل آی ایس آی په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبان په ملاتړ تورنه کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبردارې چې د ترکیې جټ الوتکو نن یوه الوتکه وویشتله چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د دغه هیواد پر پوله ور اوښتې وه، فضا ته داخله شوې وه. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سر ټکی د کورنۍ چارو وزیر وای د کورنۍ چارو وزیر د ولسترګي د لمړي مرستيال ظاهر قدیر خبرې غیر مسؤلانه بللې او وای چې د دې ډول سرګندونو مخه باید ونیول سي. د دفاع وزارت وای چې په افغانستان کې د ناتو د یوشتو غوړو هیوادونو لخوا د ماموریت دوام یو فرزای او ګټور اقدام دی او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرستې وویشل سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق لمی د ولسترګي د لومړی مرستيال ظاهر قدیر خبري غیر مسؤلانه بللې او زیاته کړه چې د دې ډول سرګندونو مخه باید ونیول سي. شاغلی ولمینن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال په ننګرهار کې د دایښ د زپول په برخه کې د دغه وزارت د پاتې راتلو په برخه کې لګیدلې تورونه بیا اساس وبلل او هغه رد کړه. شاغلی ولمی د ننګرهار د وضعیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په ننګرهار کې د دایښ په وړاندې د دوی مبارزه دوام لري او تر دا مهال 480 دایښ وسلوال وجل سوي دي.
همیشه با افتخار بالای دستاوردهایی را که اولادشان در این راستا دارند با این افتخار کنند، نه ای که گویا هم اینا قربانی بدن و هم بالایشان اتهامات بسته شود که دور از حقیقت است و قابل قبول نیست.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ولسترګي دوهم مرستيال ظاهر قدیر په ولسترګي کې ویل چې افغان حکومت په ننګرهار کې د دایښ د زپول په برخه کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وای چې په امنیتي سکتور کې د شزینه پولیسو په وړاندې جنساتي تبعیض موجود دی او په کم سترګ ورته کتل کیږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن د شزو د برخې کمشنری قدرې یزدان فرس نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځړولو د نړیوال ورځي د لمنځړو په اړه یو غونډه تول چې همدې چلند د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شزو پر حضور اغیز کړی دی. میرمن یزدان فرس په دې غونډه کې چې د دفاع وزارت په نوښت جوړ شوی و د هیواد امنیت ټینګښ په برخه کې د شزو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې امنیتی چارواکی باید د شزو په وړاندې له توپیر چلند ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ناتو د یوشتو غړو هیوادونو له خوا د ماموریت دوام یو پرځای او ګټور اقدام دی. د دفاع وزارت وایي دولت وزیرینن ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د توریزم سره مبارزه نړیوالی همکاري ته اړتیا لري او نوموړی توریزم د ټولو نړۍ امنیت ته یو ګواښ وباله. او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرسته وویشل سي. له جمهوریت رئیس څخه خبر سوي اعلان کې ویل سي چې د برېټانیا لخوا مرسته سوي 15 میلیونه پوند به پر هغو 100 کورنۍ باندې وویشل سي چې کورنۍ پر زلزلې کې ویجاړ سوي دي. اعلامیه د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله وای چې له یادې مرسته څخه به هر زلزله ځپلي کورنۍ ته د شپږ او لزر افغانۍ ترمنځ مرسته وویشل سي. د اعلامیه په قول ولسمشر غنی دغه مرستو تنظیمونکو ته ونه کړی چې د یاد مرستو د ویش پاړه راپور اجرا ریاست ته وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړي.
د فرانسې چارواکي وایي چې پاریس ښار ته نږدې یو د چاودیدونکو موادو واسکټ موندل څخه ډک واسکټ موندل شوی دی. د پولیس په وینا د هغه واسکټ ته ورته دی چې د رواني میاشتې په د نومبر یعنی د نومبر په 13مه په پاریس کې په حملو کې کار ورڅخه اخیستل شوی و. په پاریس کې په دغه حملو کې لشتلجه 130 تنه وژل شوی و. چارواکو ویلي چې دغه واسکټ د چاودیدونکو موادو څخه ډک خو داسې بله وسیله چې قرباني والو زول شي نه د ورسره موندل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نوی قانون چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطی تعریف نشي توشيح کړ. د دې قانون پر اساس د مقدسو کتابونو لکه انجیل او قرآن څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطی افکارو سره نشي تړل کېدلی. پوتین د دې قانون طرحه د اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړې وه چې د پارلمان دواړو خونو تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې د دې هېواد د لرې ختیځ په یوژنو سخالینسک ښارګوټي کې د اسلام په اړه په یوه کتاب بندیز ولګول شو او ویل شول چې له افراطیت سره تړلي افکار په کې ځای شوي دي. د محکمې د حکم په روسیه کې د مسلمانانو ټولنه په قهر کړې وه. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری بنن په سیمه کې د قراری لپاره له اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره خبرې کوي. په وروستیو کې لشتله جنونس اسرایلیان د چړې په حملو کې وژل شوي او د اسرایلو په ډزو کې لشتله نه اتیا فلسطینیان چې د اسرایلو په باور حمله کوونکي وو وژل شوي دي. جان کیری ویلي سیمې ته په دې سفر کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر خبرې نه کوي، بلکې په دغه ځای کې د روان تشدد د پای ته رسولو هڅه به وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په سیمه کې اوسیدونکي خلک د تروریزم تر شدید خطر لاندې نه اوسي. جان کیری نن د اسرایل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل
We all have an interest, needless to say, in working together.
دا وای په دی وای لکه د دې خبرې ارتیا ان لرم چې وای کرم چې از مشټولو ګټه په ګډو هڅو کې د څو د تشدد دغه سپچې د ګنش میرولو سونو ورځنې ژوند دي متاثر کړي پایته ورسو. جان کیری ویل چې ورسته به په لویدي زغړه کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړي. جان کیری تیر کال په غزه کې تر جګړې ورسته سیمې ته تللی و. په نړیوالو خبرونو کې یو تازه خبر او دا چې دا اوس را رسیدلې ده چې د روسیې دفاع وزارت دا تایید کړ چې د سوریې په خاوره کې د دوی یو جنگي الوتکه وشتل شوې ده او راغورځېدلې ده. مخکې د ترکیه مطبوعاتو خبر ورکړی و چې جټ الوتکو یې نن یو ناپیژندل شوې الوتکه وشتي چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازه پرته د دوی هوایي حریم ته راوښتې وه. د ترکیه پوځي چارواکو ویلي و چې د ترکیه اف شپارس جنگي الوتکو د دغې پردي جنگي جټ الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی و چې د ترکیه پر فضا باندې یې تیری کړی او د دوی لوري ته راوښتي دي. چارواکي وایي د الوتکه د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې راغورځېدلې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې الوتکه د سوریه په لازقیه سیمه کې په غرونو کې راغورځېدلې ده. د ترکیه مطبوعات وایي چې د الوتکې دواړه پیلوټان په پراشوټ کې غورځېدلې دي. روسیه په دوامدار ډول په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. د روسیې دفاع وزارت نن په سوریه کې د خپلې یوې جنگي الوتکې اس یو څلورشت د سقوط خبر ورکړی او وایي چې پر دغه الوتکه له ځمکې ډزې شوې وې. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې ان اس ای یو پخوانی کارکوونکی رانالد پلتن چې په 1980 میلادي کال کې پخوانی شوروي ته په جاسوسۍ تورن شوی و تر دریو لسیزو زندان وروسته خوشې کېږي. د امریکا د حکومت د زندانونو د ثبت اسناد څرګندوي چې د رانالد پلتن د بند موده نن بشپړېدونکې ده. دا اوس 4 کلن دی. پلتن د امریکا د ملي امنیت د ادارې د ارتباطاتو د برخې ماهر و چې د 1950 میلادي کال په نومبر کې ونیول شو. پر د تور لګېدلی و چې د دې ادارې ځینې پټ معلومات یې پر پخواني شوروي خرڅ کړي وو او 15,000 ډالر یې ترلاسه کړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کورنیو چارو د وزیر څرګندونه خبرو. بیا به واوري چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سبب د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره مهم بللای. په دې خبرونه کې مو په کونړ کې د شول او سویابینو د حاصلاتو لا زیاتې دوه خبرو.
استقال کونړ ولایت کې په شپږ ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سویابینو باندې کرل شوې و.
په خوست کې بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. بل لور ته په خوست کې له مرکزی روغتونه خلک شکایت کوي.
زه فضل د بشخل اوسیدونکی مونږ پرونه راسه روغلی ولاکه چاوم پښتنه کړه.
په پکتیا کې هم ورته روغتیایي شکایت شته. د انصاف په لټه پروګرام کې د ښوونکو ستونزه څېړو او د اساسي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر پرونی خبرې غیر مسولانه وبللې او د دې ډول څرګندونو پر مخنیوي ټینګار وکړ. نور الحق لومی وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو او زیاته یې کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش نږدې 1500 جنګیالي وشل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت مسؤلانو هم څو شېبې وړاندې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه په یو غونډه کې څرګندونې کړې دي. د دې غونډې نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل سټوډیو دغه وسره سره دی. مهرباني.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال د افغانستان د ملي امنیت شورا تورنه کړه چې له داعش سره مرسته کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهیم نن په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول او په دې اړه توضیحات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ظاهر قدیر تورونه رد کړل او هغه بې بنسټ وبل او هغه غیر مسؤلانه خبرې وبللې. ښاغلی علومي وویل چې په تېر کې د داعش په ضد باندې چې په ننګرهار ولایت کې کوم عملیات شوي دي، په ترڅ کې شاوخوا 400 کسان د داعش وژل شوي دي. هغه وویل چې په دې اړه باید غیر مسؤلانه څرګندونې ونیسي او که څوک په دې اړه کوم اسناد شواهد او مدارک لري نو له دوی سره دې شریک کړي. هغه غوښتنه وکړه چې په اوسنیو حالاتو کې باید سره متحد سو، یو بل ته لاس ورکړو او د یو بل په ضد باندې څرګندونې ونه کړو. همدارنګه رحمت الله نبیل هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. رحمت الله نبیل وویل چې اوسنی چې کوم کال ده او د تیرېدو په حال کې د دا له ستونزو ډک کال وو او څه ډول چې موږ وړاندوینه کړې وه هسې له ستونزو ډک کال و. دوی وویل چې په پاکستان کې د اعظم څه کوم عملیات وشول، له عملیاتو نه وروسته ځینې تورستي ډلې چې نړیوالې تورستي ډلې هم کې شامل وو افغانستان ته راغله، افغانستان کې سخت عملیات وکړل. او هغه ښاغلی نبیل همدارنګه د ظاهر قدیر ګرچې یادونه ورته ونه کړه، خو هغه تورونه چې ظاهر قدیر پورې کړي وو هغه بې مورد وبلل او ویې ویل چې په داسې حالاتو کې باید داسې څرګندونې ونیسي او که څوک په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد لري باید له موږ سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین هم وویل چې افغانستان په دفاع وزارت په فراه، ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات کړي دي، چې دا همدا مهال په ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات روان دي. له ټولو سیاسي ډلو سیاسیونو څخه یې غوښتنه وکړه چې خپلې څرګندونې باید مسؤلانه کی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا تورنه کړه چې د داعش سره مرسته کی، خو په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دغه د ظاهر قدیر څرګندونې رد کړې. بلې شیبر صاحب.
مننه رحمت الله افغان. و موریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکو په کابل کې نن له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړل چې افغان امنیتي ځواکونه له داعش سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څرنګه جګړه مخته وړي او دوی همدارز له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې مسؤلانه څرګندونې وکړي. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت له یوې غوښتنې تاسو خبرو چې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې د څېړنو غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څیړنې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا د هڅې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ترهګره ډله پراخ فعالیتونه لري. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د لیلی یو شمېر محصلانو هم ویلي دي چې وخت نا وخت د ځینو کړیو لخوا د محصلانو ترمنځ تبلیغات کېږي او شخړو ته لمن وهل کېږي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
وروسته تر دې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ډلې د ورانکار فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې څو په دغو برخو کې د ورانکار فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته خپلې څېړنې وغځوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر وایي چې لا هم د ننګرهار پوهنتون ته د لیشل سوي حکومتي پلاوي څېړنې دوام لري، خو دی وایي چې دا هڅې به یوازې د ننګرهار په پوهنتون پورې محدودې پاتې نه سي.
حاسه کوو چې دا تحقیقات په نور پانتونو کې هم راندازي وکړو چې تر نور سو هر پانتون چې وي هغه ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
په پوهنتونونو کې د ورانکار فعالیتونو په اړه وروسته لاغې اندېښنې راپیدا شوې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال په ملکی او علمی ساحو کې د حزب تحریر ډلې د پراخو فعالیتونو خبره وکړه. ښاغلی عبدالله وویل چې حزب تحریر د ترهګرو ډلو غیر رسمي څانګه ده چې افغان ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. له دې څخه مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست د ننګرهار له پوهنتون څخه 20 محصلان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تړاو ونیول. دغه محصلینو څخه مخکې په جلال آباد ښار کې د مظاهرو پر مهال د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه له ځان سره لیږدول. په پوهنتونونو کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه یوازینی د اندېښنې وړ مسله نه ده. د کابل پوهنتون د لیلې یو شمېر محصلین شکایت کوي چې بېلابېلې سیاسي کړۍ او ان ځینې حکومتي چارواکي کوشش کوي له محصلینو څخه سیاسي او ګوندي اهدافو ته د رسېدو لپاره ګټه پورته کړي. برهان الدین خلیق یو تن له دغو محصلینو څخه د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر محرم کې هم د محصلینو ترمنځ د فرقه یي ستونزو د رامنځته کولو هڅې وسوې، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. د وای د محرم په لسمه ځله هغه چا سره چې په کوټه کې اوسېږم راته وویل چې د بېلابېلو ګوندونو لخوا د محرم په لسمه کار کېږي، څو خپل کسان پوهنتون ته داخل کړي او د محصلینو ترمنځ ناامني راپیدا کړي، فضا ګډوډه کړي چې بلاخره دوی خپل په ګټه سیاسي بازی وکړي، خو خوشبختانه چې داسې یو کار ونسو. د کابل پوهنتون بل محصل عبدالحنان یوسفزی هم وایي چې وخت نا وخت داسې پلانونه نیول کېږي څو د محصلینو ترمنځ قومي، سیاسي او فرقي مسایلو ته لمن وهل سي.
ویل کېده چې داسې ګوندونه چې دا رهبران چې دا مشران چې دا هغه غواړي چې په لیلیه کې د پوهنتون کابل په لیلیه کې د تشنج ایجاد کړي او دلته اختلافات رامنځته کړي او د اختلافات د سود ځان ته ونیسي. هغه خپل نفع غواړي، خو دې سرګند نه چې دوی سیاسي کارونه لپاره دا کوي، مذهبي لپاره دا کار کوي. دا سرګند نه و چې دوی هدف اصلي هدف څه شي. دا
دغه مسلین وای سره لدی چې دا ډول ستونزې د ولایتونو په پرتله په کابل کې کم لیدل کېږي، خو زیاتوي چې دا کار د دوی د زده کړو بهیر اغیزمنوي او کله نه کله دا ستونزې په فزیکی شخړو اوړي.
بیا هم د معرف په اړه مطلب لرو. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت په څلورو ولسوالیو او مرکز کې 250 ښوونځي چې په دې وروستیو کې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي دي. د دوی په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو له خلکو سره ژمنه کړې ده چې په ښوونځي به غرس نه کوي. له فراه احمد شاه فطرت راپور لري.
250 ښوونځي چې کابو 13,000 ښځینه او نارینه په کې لوس کوي او په دې وروستیو کې د نامنې له وجې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. د فراه ولایت د پوهنې رئیس صابر فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي د فراه په پښتو کو شیبه کو پښترو د اونردری ولسوالۍ کې و چې تیر ورځ پرانستل شو.
په مجموع کې 250 باب مکاتب چې په څلور ولسوالۍ کې او د فراه مرکز نه شاوخوا سیمه و ټول تر تدید تندې و ځینې پنځ سو ځینې تر دغه د مخلاص و خو کوه شو. خوشبختانه چې نن مشته راپور ورسېده د مکاتب د خو د مکاتب ان اخلاص و.
د پوهنې رئیس فاروقی په دې برخه کې د دیني عالمانو او مشانو در ارخیز همکاری استاینه کوي.
ستر همکاری چې موږ سره وکړه هغه علما و زه د ټولو څخه مننه کوم. د ټولو علما څخه، د فراه ښار علما څخه، متنفذینو څخه، د قومي مشرانو څخه، شورای ولایتي څخه ټول همکاری وکړه.
په همدې حال کې د شیبکو ولسوالۍ ولسوال عبدالرحیم حیدری هم په دغه ولسوالۍ کې د اتلس باب ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبره مني او وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو د علما او مشرانو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه کوي.
غیر مستقیم با جوانانو به متنفذین علما
موږ په غیر مستقیم ډول د علما او ځوانان لپاره هڅه کړې او دوی مهڅوري ترڅو شونځي بیرته پرانیزي. خوشبختانه نن موږ شونځي بیرته پرانستل او نن د پیل لومړی ورځ و. په فراه ولایت کې ټوټال 360 باب شونځي موجود دي چې په دې وروستیو کې د نامنې له وجې یو اتیا شونځي تړل شوی و چې 250 شونځي د بیرته پرانستلو سره اوس هم 99 شونځي تړلې پاتې دي. همداشان دولت وسلوال مخالفان د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره ژمنه کړې چې نور پر شونځیو غرض نه لري.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې په منځنۍ سپه د لښپښ نه په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې سپه د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ازادي رادیو اوریدلی شي. د پاکستان سریاسم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د همکاري ډاډ ورکړی دی. نواز شریف په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې وویل با ثبات افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی، خو افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت ضد وسلوالو فعالیتونه بند نه کړي د سولې خبرې معنا نه لري. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې ویل هیواد په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. نواز شریف له اکلیل حکیمی سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ موضوع هم یاد کړ. ویل چې د 2018 کال تر پایه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه میلیاردونو ډالرو ته وخیږي. د افغانستان د مالی وزیر د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسون په لسمه غونډه کې ګډون وکړ او له پاکستاني لوري سره د دوه اړخیزو سوداګریزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې او له کابل سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراخوالي خبره په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد لوی درستیز هم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو پیشنهاد تازه کړی دی. جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پروسه بیا پیل کړي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر څو چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي تر هغې پورې د افغانستان د سولې خبرې اترې بې ګټې او بې معنی دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حق له خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دغه نه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې چې د ملا عمر مړینه تایید شوه او طالبان په دوو ډلو وشل شول په ټپه ودرېده. افغان حکومت او د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي اسلام آباد له یو لوري له افغان حکومت سره د سولې په مسأله کې د همکاري خبرې کوي او بل لور ته د افغان حکومت ضد وسلوالو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی. بل لور ته افغان حکومت پاکستان په ځانګړې توګه د دې هیواد استخباراتي شبکې په افغانستان کې پلاسوهنه او د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې د شاوخوا 22 پاکستانیانو مړي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي وو پاکستان ته استول شوي دي. د افغانستان هغه ادعا نور هم پیاوړې کړې ده چې وایي پاکستان د دې هیواد دننه لاسوهنه کوي. ملالی بشیر راپور لري.
د راپورونو له مخې د پاکستان چارواکي وایي چې د شاوخوا 22 پاکستاني وګړو مړي چې په افغانستان کې وژل سوي وو د دغه هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته وړل سوي دي. کابل تل ویل چې پاکستان د هغو وسلوالو سخت دریځو مخه نه نیسي چې د پاکستان له خاورې په استفاده سره په افغانستان کې حمله کوي. د نیک بهادر په نامه یو پولیس افسر المان خبري اجانس ته ویلي چې وژل سوي سخت دریځ د خیبر پښتونخوا ایالت د کوز دیر سوات بونیر او شانګلا سیمو اوسیدونکي وو. دی وایي له هغه وروسته چې د وژل سوي کسانو مړي د پنځم او جمعې په ورځ کوز دیر ته انتقال سول. د یک شنبه په ورځ د دوی د جنازې په مراسمو کې تر 2000 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. نیک بهادر وایي د غوجل سوي کسان مجاهدین بلل سوي او یو شمیر کسانو د جنازې پر مهال د امریکا او کابل ضد شعارونه هم ورکړي. د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي المان خبري اجانس ته ویلي چې دا کسان د البدر ډلې اړوند بلل کیږي او تیر اونۍ د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په خوست کې وژل سوي. خو یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د افغان امنیتي ځواکونو په مستقیمو عملیاتو کې وژل سوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي المان خبري اجانس ته ویلي چې یو شمیر مړي دومره خراب سوي چې نه پیژندل کېدل او یوازې یې نومونه پر تابوتونو لیکل سوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې د کرهن ریاست مسولانه او بسکران وایي چې د سویابینو او شولو کښتونو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ښه حاصلات ورکړي دي. په دې اړه له کونړه روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهن او مالداري چارو رئیس انجینر محمد غیاس ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال سلو زیاتې د شولو نمایشي قیتی کرلی وی چې د نور کلونو په نسبت خه حاصل ور کړی دی.
د شول پښتکل موږ د کونړ ولایت کې 115 ماشی قیتات په لسو مختلفو ولسوالیو کې موږ کرلی وی د جایکا موسی په همکاري باندې. نو ان شاء الله اوس چې موږ دغه طریقه چې کوم د خانانو ته موږ عملي کړی دا او دغه ماشی قیتین جوړ کړی دی نو ډیر زیات حاصل کړی دی. دا اوس د یو جریف حاصل چې موږ د محلي طریقو سره وګورو تقریبا 400 کیلوګرامه یو جریف حاصل اندازه کړی دی. د شولو نو د خانانو دغه پروګرام نه ډیر خوښ دی ځکه دا په خپل مسلکي طریقه باندې کړل شوې دي.
هغه وایي د سیابینو تخمونه هم په شپږو ولسوالیو کې د خانانو ته ویشلی وو او کروندګر یې له حاصلاتو خوښ دي.
او همدارنګه د سیابینو په برخه کې چې تکل کونړ ولایت کې په شپږو ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سیابینو باندې کړل شوې وه. د سیابینو نه هم خلک ډیر ښه زیات خوښ دي، ډیر ښه حاصل یې کړی وو. یو جریب په اوسط ډول دغه 499 تر 600 کیلوګرامه پورې یو جریب حاصل اندازه کړی وه.
محمد غیاث وایي د سیابینو د روزنې او دودولو په خاطر په شپږو ولسوالیو کې یو اتحادیه هم جوړه کړې ده.
یو اتحادیه د سیابینو په برخه کې هم جوړه کړله. اتحادیه ته زمونږ د ان ای آی موسسې لخوا یو دانه ټریکټور او د هرې ولسوالۍ تریشل چې دي یعنی دا هم ورکول شو او د حاصل اندازه د جوارو او د نورو په نسبت باندې ډیر ښه وه.
دهقانان وایي دوی به چې پخوا د شولو کوم تخمونه کرل حاصلات کمو خو سږ کال یې له لږو ځمکو ډېره ګټه ترلاسه کړې ده.
زما نوم زلمی دی، لمټک د کلي اوسېدونکی یم. یوه نمایشه کې 15 شولې مې کرلې وې چې هغې تقریبا 15 نوې منه شولې کړې او څه لږ شانې زیاتې وې، هغه مې په تخم لساتلې دي. او محلي شولې چې مې کرلې وې هغه 40 شولې کړې دي او په دغه طریقه چې مې کرلې هغې 15 نوې منه شولې کړې دي.
د زراعت کارکونکو وای د کونړ آب او هوا او خاوره د هر ډول تخم کرلو جوګه ده او خه حاصل ورکوي، خو په دې برخه کې د حکومت او مرستندویانو پوره توجه ته اړتیا لیدل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې د شولو او سویابینو حاصلات ښه سوي دي. بل لورته په خوست کې یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش بهیر پیل شو. په دې اړه له نجیب الله خیلاور
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادولت ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوي، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
خوست لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم چې البته 490 دي د دهقانانو توزیع کیږي. ترجمان په اساس باندې یو دهقان البته 50 کیلوي بوري اصلاح شوی تخم ورکول کیږي، البته 2 جریبه ځمکې لپاره.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټي فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخم د محلی تخمونو په پرتله 2 برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هارمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونو اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقین یم چې نسبت محلی تخمونو ته اصلاح شوی تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال خنه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې چاته ورکړل شو یې کړل او ډیر ګټه ور تخمن وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقه سره نه کومه کینه وکی ور سره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
یو بل تن سپینګری بزګر چې د اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی لدی قبل د کرنې پیداره نه وکه کوي چې تخمونه د کار لپاره په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي، نو طبعا به وخت تخمونه او کرل خ پیداوار نه ورکوي.
زا پزامات دا څه چم کې دیوري چې په پوړی کې کرل کیږي، په ژمي کې ریش په ژمي کې کرل کیږي، پوړی کې ریش غنم حاصل رسوی دی په داس چم کې بي دغه مرورات
دی. ادوانی ورده خوست که څه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دوه فصلی زیزمه کې لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه ترلاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخې ته په پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخې ته لکه څنګه چې خواهی توجه نه کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالشکر لشاجو ایلی که پشاجوی ولسوالی که پولیس لموتران و پیسی اخلی باید حکمت مخوانیسی. عارف وفا لشکرگاه لیکلی دی پزابل که دیویش تشتبل شوی و دخشکی دول پارا باید جدی هستی وشی سو ده غووتن و لسرنویش سرمخا مخنشی چی مخکی شوی و مرتزا قلمزوی لکندهار لیکی لولسمن شمیدا قشتنه ده چی ده انتخابات و ده اصلاحات و کمیتا جر تر جر وطاکی. او قاری محمد مدنی لنورستان لیکی پاکستان پا ظاهر کوایی چی افغانستان چی ده افغانستان دشمن ده پاکستان دشمن ده خوب پا حقیقت که ده افغانستان دشمن ده پاکستان وفادار دوست ده. دوی بجه او دیرش تقیقیشت وی لند خبرون لفرشته جلال زیدخ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش د فعالیت او د دې ولایت د امنیت په اړه غیر مسؤلانه خبرې کړي او د داسې څرګندونو باید مخنیوی وشي. د افغانستان حکومت وایي 15 میلیونه پاوند بچې د برېټانیې لخوا مرسته شوې له زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ارګ خبر پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې دغه پیسې به لشتر لږه وزره زلزله ځپلو کورنیو ته ور وویشل شي. هرې کورنۍ ته به د 2000 او 100 افغانیو ترمنځ مرسته وشي. د روسیې د دفاع وزارت نن تایید کړه چې یوه الوتکه د سوریې په خاوره کې راغورځېدلې ده. تر دې مخکې د ترکیه مطبوعاتو وویل چې یوه ناپیژندل شوې الوتکه د دوی جنګي جټ الوتکو ویشتې ده. دوی ویلي وو چې دغه الوتکه له اجازې پرته له سوریې څخه د ترکیې پر هوایي حریم ور اوښتې وه. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې د قراری لپاره د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره خبري کوي. جان کیری وویل چې سیمه په دغه سفر کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر مذاکرو خبري نه کوي، بلکې هلته د روان تشدد د ژر تر ژره پای ته رسولو هڅه به وکړي. جان کیری نن د اسرائیل له صدر اعظم سره ولیدل او وروسته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې وګوري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دې هیواد کې یو نوی قانون توشیح کړی چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطي تعریف نشي. د دې قانون پر اساس به د قرآن او انجیل په څیر د مقدسو کتابونو څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطي افکارو سره نشي تړل کېدلی. پوتین د دې قانون طرحه د اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړې وه. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې NSA یو پخوانی کارکوونکی رانالد پلټن به چې په 1968 میلادي کال کې پخواني شوروي ته په جاسوسۍ تورن او زندانی شوی و، تر دریو لسیزو بند وروسته خوشې شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیبې زمان څخه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په پاکستان کې د ګډې اقتصادي غونډې ترڅنګ د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په یو شمېر اقتصادي برخو کې د همکاریو د شریکولو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي.
دواړو لوریو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي، تجاري، ګمرکي، برېښنا، اوبو او سړکونو او زیربنا مسایلو باندې بحث وکړ. همدارنګه دواړو غاړو د سولې په برخه کې د کوټلې او عملي ګامونو پر اخیستلو ټینګار وکړ.
چارواکي وایي چې په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې چې یوه ورځ یې دوام وکړ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د شوالي، ګمرکونو، تحصیلي او اوبو او برېښنا برخو کې د همکاریو په پراختیا ژمنې سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي او افغان سوداګرو ته د پاکستان په ځینو بندرونو کې د موجودو ستونزو د حل لپاره په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې خبري کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ویل چې دغه وزارت هڅه کړې چې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو مالونو ته تر واګې بندر پورې د انتقال زمینه برابره کړي.
په روان خبرونه کې وړاندې د انصاف پلټه کې پروګرام لرو. اواز دی او اوریدونکو، ونیس پروګرام نو وخت اجازه نه راکوي چې د پکتیا روغتیا ایستونځي د سره شریک کړو، خو د خوست روغتیا ایستونځي د سره شریک وو. د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې دوی ته په روغتون کې نه دوا درمل ورکول کیږي او نه هم ټولو اړو ناروغانو ته لابراتوري معاینات کیږي.
دوی زیاتوي کله چې یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل کیږي نو ډیری وختونه ډاکټر نه پیدا کیږي او که چیرې څوک په روغتون کې پیژانګلوي او واسطه ونه لري نو د ناروغ پوښتنه یې څوک نه کوي. یو شپږ ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته داسې ویل:
دولت خان د برخون خل وسدین کایما مېر مېر وړي د څوره مختار وړي وا خو چې څوره مر وړي د متوسا په رچای لاس ری پي دوی نه درکوړي زم مکمل دوی په خپل پیسې د بدیان راخولم.
زه پزل د بشخل وسدین کای مونږ پرونه راسه روغلی ولاک چا مون پښتنه کړه بیا واجه خزا وی ته پیدا کړه کنه یا په وسیتا یا دغه سه جلکې وشو داسې وخه چې شپې ګوسه ور وای دوی بار نه مونږ نه رخصت.
یو بل تر ناروغ لرونکو هم ورته ستون زیادوي
مونږ ګلومات مند زایم څنګه دا د چبل مونږ کلوري ګزمالي وختي روډو شپخانه تا ډاکټرونه وی وای وکړه ته لګلو بل بل کټ ته لګلو زه په ګاډ وډه غوډه چې ته پر مونږ نه په پیسې نه داسې داسې دو وسیتا چې نه یو شای نه ګلان د اوس مونږ ګبل ته مجبور دندم شخصي سرول ګبل د خو
د خوست ولایتي روغتون د سلو بسترو په ظرفیت د افغانستان لپاره د مرستې او همکارۍ د انکشاف د ادارې لخوا تمویلیږي. یاد روغتون ته د 500 بسترو په اندازه روغتیایي لوجستیکي او د دوا درملو امکانات عام روغتیا ریاست ورکوي. خو د ولایتي روغتون د وړاندې کوونکو خدماتو د انجو مشر محمد یوسف فایز وایي چې د یوازې د خپل انجو حساب ورکونې ته حاضر دی او عام روغتیا ریاست په خدماتو کې کار نه لري.
زه خو د سل بسترو امکانات ترلاسه کوم او مسؤلیت لرم او مصرفوم تاسې ته حساب درکوم. زه د سل بسترو مسؤلیت لرم او چې مې ترلاسه کړی دي هغه به تاسې ته مصرف کولو.
که څه هم د انجو مشر نه وایي چې دوی ته د عام روغتیا ریاست څه ورکړي خو د عام روغتیا ریاست د ولایتي شورا د پلاوي دا خبره نه مني چې په روغتون کې د یاد ریاست خدمات ورک دي. ډاکټر ګل احمد شاوي:
دولتي خدمات هیڅ ورک نه دي. څوک دانشياله چې د خدماتو زاد دولت هم مکمل تشکیلات لرم دغه د فورا ټول امکانات چې تمه ریاست برابر کړی دي کوم چې وزارت دوی ته ورکړي دي دوی بیا د شپخانه په واقع ورکړي دي.
د ولایتي روغتون څخه د کتون کې پلاوي مشر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زیوي چې د عام روغتیا پر ریاست او د خدماتو په پلي کون کې مؤسسات دواړو کې ستونزې موجود دي.
ستونزه هم زمونږ د عام روغتیا پر ریاست کې موجوده ده. دوی په وخت نظارت نه دی کړی کاملا په دې کې پاتې راغلي دي او هم د انجو په خدماتو کې ستونزه موجوده ده ځکه تر اوسه پورې د دوی دغه خدمات چې دوی وایي چې مونږ جاینټ خدمات کوو یا یو ځای خدمات کوو دا تر اوسه پورې مونږ له ډیر بحث وروسته هم ثابت نه کړل ځکه انجو یو څه وایي او سیاسي عمل بل څه وایي.
دیا توانی ورده: د خوست ولایتي روغتون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې په لویو او مهمو روغتونونو کې راځي چې له خوست سربیره ورته د پکتیا او پکتیکا یو شمېر سیمو ناروغان هم د درملنې لپاره ورځي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ دا د دېونې را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی را ورسېدې او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کیږي. د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دغو زیانونو احتمال ستا او د دې مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبري در وورو چې وای سرلوسه سیلابو سیمه د پله دا او کورونه رنګ سوي دي د دستونځ په پګټ وورو.
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرم وړ ماجم پیغام درکې تا چې نکې ناشر مر دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړو د خلکو زیرا چې ملک لاړی ونې د مینه ویو موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستې دي. ولسوال د خبر کړی دی والي لکللی موږ زغ څوک نه اوري موږ ستاسو د رادیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ د غټو مقامات ورسوي آی حاضر چې دا کار په جد وویني د خلکو ونې ګرځېدل خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نی وروره واجی خوري نی بل خوري مر پر چار زغ وکو نو دولت سو د دولت په مابن سوای ولی پاسلی راځي پاسلی خو په دی راځي چې دولت نه را دولت نه اوري ولس مجبور دي چې د دولت فیت صدقه باندې دی باور ونه کی نو زما دغه یل سیس درجه د لارې څخه ده چې ورور زما زغ د لوړ مقامات ورسوي او بل د روزګار والی ته دغه خبر ورکړي چې ورور چوری ته احات ولېږي دغه سیمه وویني په خپل ملک دغه کې دغه کې د خلکو سره کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناشتي ولې دا چې زموږ سره کېږي موږ پر چا بغاره کو نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي وسلام په احترام.
ورور ستاسو د ستونزو موده د خبره کړه لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوي نه کیږي خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤلین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلورویشت ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلي کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلې چې موږ هم تاسو ته دروړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعته است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم 020-21-04-55-9 با تکرار میکنم 020-21-04-55-9 اینوی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي نو کولای سي دوغو یا دو سوو شمیرو ته زنګ ووهي. له دې څخه ورځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستاني کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اورېدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلي دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلی، السلام علیکم. زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ د کیفیت سره وروره غواړم چې افغانۍ لوړه سي وروره. زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او موږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق هم بنده چې زموږ په کشور کې او نه غواړو چې نور کالداره وچلیږي. او هغه وخت ښه وخت د کلدارې د بندېدو کم وخت هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کلداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کومه چې دا کلداره بنده کې او افغاني یو څه ارزښت ور لوړ کړي. افغاني بېخي مخفظ دواړه روانه ده، ډېره ښکته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره. د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو. نور وختونه یې سم د خدای په امان.
ما ټول له شرف غني حکومت براسي نو شوته نو ورځ چې نو پر اوسګام نه کې یو په پنځم سره د شرف غني حکومت براسي نو سره یا سي وي نو یو له کوچ دا شوته نو دا د غلي ورک سي کوم او زوري کنه چې آتا حکومت ته دا غلا د نظم او لمن زبلاش مننه هم د ما پیغام رحمت الله مزید او اوسګام ولایت مرکز ترین کوښنه.
اور اور السلام علیکم. دا ازادی رادیو ته جسمه پیغام ورسیز دي. موږ دروازګام په ولایت کې ډېری دایره په فساد جات شوی دي. دروازګام په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې ملا په اسکاراتو کې ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې په دبل دزر په ټولې په دفتر کې په دغه کې دا یو ملا د شکایتي مزمږی لزاده چې دای دا پنځه پنځه مستوا نه کې دغه د شل ځای ماشین دان کې وسلام.
السلام علیکم. خادم نورم د پرا ولات السلام علیکم. د غزې رډ کارکون کې اوریدم چې ټول ومنې ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې سره کم چې تا کړې ده. ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو د اقتصاد په خوښه باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا پاله شي.
السلام علیکم. زه په مشهې کې د موږ د کارونو کې د کوم یو څه مربوط دي کرشنی باندې دا اوس په حالات دی ویډیو کې دا اوس یو نفر بلاندې کو او دا غلطه او زه ته هم مرزه کړې ده او خو دې هغه ته هم مرزه کړې ده کرشنی باندې خصوص کله کوم او عقیب شي او د اخره د تصویر لاندې شي. پس موږ وایو کړی تاسو راځو کارکونکو یو نفر د کرانسي او دغه
هغه نشر کی او خلکو ته یې دوی هغه فلم وخی حالات تخریب کې حالات ویډیو کې ده. والسلام زاجی محمد صالح خبر
دا زما پیغام خپور کی زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترم زما د ډاکټر صاحب څخه دا هیله ده چې ډاکټر صاحب زه به د غاښونو مخه ونسم د غلو مخه به ونسم د بنګ در احسان چغلایو کړی دي ترې به خارجي وادو دا مخه به ونسم کار به دي کار ته وسپارم. محترم د جراوت ولسوالۍ کې پنځنی یو د صدام زکه غاښونو نیولې ده چې باوري پر کښې دیندارې پر کښې نه ودی دي ټول درې سیمو کې وچ کړلې. محترم نو زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت تعهد مقرر کړه وایستوه د دغه غاصبینو مخه ونسه چې په زرګونو زرګونو جریبې ځمکه خلکو یوه سلې خرڅه کړې ده وروره تر نورو خلکو باندې وجره ده. نو زه د ډاکټر صاحب ته چې وایم چې ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې. نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب څو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د شتې ځمکې غاصب سولې او زراعتي ځمکې وچې سولې سانان وچ سوله په سرایو کې اوبه نشته ټول غاصب نیونیول. دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي. وسلام زه د جلاوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زما پیغام خپور کړي اتمی خپور کړي وسلام.
محترمه دوسته په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هیواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي مځکې او جایدادونه یې غصب سوي، له بلې خوا په زرهاو جریبې دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي. دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېزه نه ده پاتې سوې، خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوې ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د یو ورځ ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ږغ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم، په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده، اداري فساد، کمزوری اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورم.
سلام علیکم، زه د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده، خلک زر ځوانان بیا کار دي. ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده، خلک زر تل چې خارج ته ځي. سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستړي دي ماچر یو او د غلي درک نه لګي. زموږ اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ول لوګر ولایت کې نه کاروبار څه ده چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم، کلا دی پکتیا ولایت ته خبرې کوم او د ما پیغام دا ده چې حضرت اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سیندونو کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی د ویزې خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بل لار نه لري. څه وکړي، خلخانه یې ورته وږې ناسته ده، مجبور دي چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غني ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ به په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وژل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم، زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنې د ولسوالۍ څخه کوم سړک چې الته ولسوالۍ ته تللی دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکرینه او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي، زنانه هم نه پرېږدي او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي او دوه خبله لاره چې هم الفی ولسوالۍ ته وتې ده د جالوخیلو په استقامت، نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده او وایي چې زموږ د کمې پوستې اشه کته کړی دا طالبان نو منګه په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې جاته کو ترڅو چې دې طالبان توجی کته صاحب شنو دا یو غیر معقول خبره ده نه په بین ملي قوانینو کې دا خبره ځای لري چې دې خلکو باندې لاري باندې کی نه دا افغانستان په قوانینو کې نه نه په اسلام کې نه په قران کې هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار غن نه کړته هم چې موږ خپل دا دور رجل ته په مرکز کې بند پاتې یو ماشومان او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې یو د دې ټول وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو نو هله دا چې زر تر زره دغه پاړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ و من الله توفیق.
السلام علیکم. او خبره دا د اندواله دغه 500 روپۍ چې پر یو پسند کې لاس کې څه دا غواړم تر پنځه دا پیسې کافي
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د دې خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچیرې یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کموالی له کبله پاتې شنو خامخای په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې وارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو اوریدونکو دا ځل مو په دې خبرونه کې دا ستونزې راخستې چې شریکونکې یو د خور سره لاس او گریوان ګڼد دي په خپلې واوري.
زمانو محمد حسین محمدی د میرابدین لیسه برحال خون کې ما او دوه مرزه د خون کې منتخب شورا رئیس ما تقریبا د نوی کال لپاره د موږ د خون کې د معقولات له خاطره چې د ژمنۍ معقولات بند کړی دا او تا ورنۍ معقولات د ولایتونو بند کړی دي او دغه موصله چې د وسازانو د زړه سرورې سبب هم شوې ده او خسته شوې دي. دوهم مسله دا و چې زمونږه د امتیازاتو او د تفاوتات د ارزیابي و چې دوه نویوم نه نیولې تر دیارلس سوه درې نویم کالو پورې چې سازان هم ارتقای قدم کړی هغه تفاوتات هم پاتې ده او نور زمونږ سازان چې و په بس و قدم کې تقریبا پنځلس کاله کېږي چې زمونږ سازان په بس و قدم کې ابقا شوې ده او پاتې شوې ده د دغه موضوع نه هم زموږ استادان سخت مایوسه شوې دي تر دوه حالاتو پورې چې زموږ نوي استادان چې مقرریږي او زموږ هغه استادان چې تقریبا سروي کړو سوابق لري هغه سره په یو بس او په یو قدم کې ځای په ځای دي ماشونه یو اندازې اخلي اډي اکثر زموږ محدود ماشونه چې ده تقریبا شپږ زره شپږ نیم زره دي و زره درې سوه اخرنه ماج ده بيخي هغه څه ماش را کړی د پوسه د فارسیوانانو متل ده وای بخور نه می او بل مسله دغه د چیز مونږ سره د ساحه د درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعته 10 ساعته درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ استادانو عمر ډیر زیات دي چې سالویخ 500 کالو تر رسیدي هغه ته هم 10 ساعته سالویخ 10 ساعته و 23 ساعته درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې مونږ سره وزارت مقامات وعده کړي و هم د دې پیسې کې مونږ سره ستا په موافقه و نه رسیدل او په کال د ديار لا سبب واته يم کې زمون ته سیزمکه رایشی توزیع شوی و چې په کابل کې نو هغه هم تر اوسه پورې نه آبادی درک شو نه نمرې ورکړې دي نه بل شی ورکړې ده او بل چې مونږه استادان په مکمل کال کې په پنځشنبه په ورځ مونږه وظیفه جوړ کړو او معقوله ده هغه هم مونته نه راکړي نو په یوه چې د اصلاحات اداري د فساد اداري د الحاد اداري د مشکلات اداري د مونږ مالي مينو ته دا 15 کال کې قدرمن ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کیږي. دا زموږ مقامات ده کدي سلا ده ک جناب ډاکټر صاحب اشرفغنی احمد زای وو غاګي وو کو وای زه د معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم، لکن دا ژمې وګوره یو خو ژمې د غریبانانو مرګ، بل خوانه دا د ژمې وګوره چې دا زموږ نه 900 روپۍ معقولات زموږ نه ګرځي. هغه مخکنی تاسو چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه کړ. هغه یو متل ده وایي د برید نه دشکومه په ګیره د بندومه، د ګیره نه دشکومه په برید د بندومه. او موږ سخت ځورئ تقریبا همدا اوس هم زه په خپله پوسې د خپل مکتب په نمایندګي باندې او د خپل دوزې په نمایندګي باندې استادانو ته ما دا وعده وعید ورکړې، مال وزیر صاحب موږ سره وعده کړې ده دا تحسن وکړي او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلې. پوسې وزیر صاحب موږ سره وعده کړې ده، پارلمان موږ سره وعده کړې ده، لیکن د دې دواړو لخوا نه هېڅ مشکل زموږ رفع نه سو. دا ستاسو حضور زمونږه مرجع وکړه تر څو چې دا زمونږه مسله دغه وزارت معرف یا یو مقامات سره تاسو وړاندې کړئ پوسې تر څو دا زمونږ مشکلاتونه رفع شي.
بلې، دغه هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې وا چې په ځنې خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشول، څو ورځې لپاره خوانځي هم وتړل شول، د زده کوونکو ته تدریس ونه شو، آیا دا هماغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خوانکو لخوا؟
جان نو غون مکمل هماغه موضوعات دپاره چې دی مونږ سره یو وعده وایي وکړو چې مونږ تاسو سره وعده کوو چې تاسو مات کې پوسې مونږه دا مشکلاتونه د ساسو رفع کوو، لکن تر اوسه پورې دا مسله حل نه شوه.
مننه کور ودان، ان شاء الله مونږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د اومې تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. ښاغلی مهرداد وویل،
زه د معلم صاحب په ځواب داسې ویلی شم چې نوې رهبري د وزارت معارف نوې رهبري ټولې هستې تر اوسه پولې کولی چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی، خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو پا حق لداسته ویله انشم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو، خو تر اوسه خود دا مشکل حل ندی شده.
زدران صاحب
دوی وای چی
صدا خو بیرون نمیره
معلم دی
حالا من میبینم
بل دی ماکول مستحق کیگی. نو اغا ورز چی معلم صاحب تمتب کی ندی دی ماکول مستحق ندی دی لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی دی چی دا دی ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. به مزکو د توزیع کولو لپاره هم داست وایله شم چه تر وست پوری دری زر مزکه د معلم صاحبانو تا ویشل شوی دی، خو مونگ تلاشون روانه ده چه و کوله شو چه دراتلون که کالو که د طول و معلمانو تا مزکه توزیع شی او هیس معلم په افغانستان که بغیر لمزکه پاتی نشی. خدا تلاشون روانه ده، حوزینی تخنیکی مشکلات شته چه مونگ به وزارت محترم شهرسازی سره خبری که ده مشکلاتو ده حل کولو لپاره. داست خبره ده چه یو شهرک باید ده کانالیزیسیون سیستم ولری، باید ده مکتبون و شونزه و ساحی معلوموی، باید ده برق مسئله حل بوی. د طول دی مسائل لپاره دلته یو تاخیر رازی زمون په زمکو توضیح کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې پراتلون که کالو که هیس معلم به مزکه پاتی نشی او طول معلم صاحبان مزکه ولری. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د دې مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسې د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزې اواري شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پاسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزې حل شي. نو ځینې مشکلات شته، ځینې تخنیکی مشکلات او ستونزې شته چې هغه وخت چې د ستونزې حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دیونه د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
آزادی رادیو لوونه تر وو.
السلام علیکم.